همکارم رزوان مراد میزبان شماست.
ډیر زیات مننه احمدی صاحب دوستانو د یو ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کاوري چې د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره نومول شوی جنرال جان نیکلسن وایي چې د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. دا هم اوري چې د پاکستان لپاره د افغانستان ټاکل شوی سفیر عمر زاخلوال وایي چې هڅه به وکړي د ډیپلوماسۍ له لارې پاکستان په دې قانع کړي چې د افغانستان سوله د پاکستان او سیمې په ګټه ده. د نورو موضوعاتو په اړه هم اورو خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما له لورې نومول شوی پوځي جنرال جان نیکلسن وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم سبا د سریلانکا د کرکټ له ټیم سره سیالي لري او د ایران ولسمشر حسن روحانی د فرانسې له ایربس شرکت سره د 113 ملکی الوتکو د اخستلو قرارداد وکړ چې 25 میلیارد ډالر ارزښت لري. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر باراک اوباما له لورې نومول شوی پوځي جنرال جان نیکلسن پرون ویل چې په دې هیواد کې امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به هلته د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه بشپړه څېړنه وکړي. د لوړرتبه پوځي جنرال د امریکا سنا ته ویل چې کچېرې د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندان په توګه تایید شي په څو میاشتو کې به د افغانستان د وضعیت په اړه بشپړه څېړنه وکړي او هلته روان حالت به ورته څرګند شي. جنرال نیکلسن له هغو لوړرتبه پوځیانو ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو لپاره د ولسمشر اوباما د کړنلارې ملاتړ کړی و. خو پرون یې د امریکا سنا ته په وینا کې ویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو وار بیا د تورستانو په اډه بدل نشي باید د ځواکونو دقیق شمیر او د هغوی لپاره کافي امکانات په پام کې ونیول شي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوی سفیر عمر زاخلوال وایي د دوړو هیوادونو د اړیکو خکولو ته به اولویت ورکړي. خاغلی زاخلوال پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د استدلال ډیپلوماسۍ له لارې به اسلام آباد قانع کړي چې د افغانستان سوله او ثبات یې په ګټه دی او کابل هیڅ کله د پاکستان ګټو ته ګواښ نه دی پېښ کړی. دا په 400 کې پر باچا خان په هنتون د وسلواله حمله پړه چې د کابل او اسلام آباد سیاسي اړیکې پیچل کړي ویل چې د هر هدف او عقیدې درلودونکو افغانان په داسې ځای چې د باچا خان په نوم ودان وي حمله نشي کولای او پاکستان په دې خپوهيږي. دریو بندیانو چې مخکې د باګرام په پوځي زندان کې بندیانو او وروسته افغان لوري ته وسپارل شول غذایی اعتصاب پیل کړی دی. دا کسان غواړي چې آزاد شي. دوه بندیان عبدالفتاح او سید جمال الدین چې ورونه هم دی په 2008 کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال ونیول شول خو په 2010 کال کې امریکایي ځواکونو ته څرګنده شو چې هغوی امریکا ته هیڅ ډول خطر نه پیښ کړی او وروسته بیا افغان لوري ته وسپارل شو. سره له دې چې د افغانستان محکمې 2 کاله مخکې د دې کسانو د بیګناهۍ حکم کړی دواړه کسان لا هم په بند کې دي. دریم بندي مرزا احمد جانوف نومیږي چې د افغانستان د قوانینو پر اساس جرم نه لري او محکمې د بیګناهۍ حکم صادر کړی دی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمر لوبډله سبا د سریلانکا د کرکټ له ټیم سره مسابقه لري. دوی به د دوشنبه په ورځ د کاناډا د کرکټ له ټیم سره سیالي وکړي. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان لوبډله تر دې وړاندې د سریلانکا په ګډون ډیرو پیاوړو لوبډلو ته ماته ورکړې نو دا روانه سیالي د بری په تمه دي. د افغانستان لوبډله پرون لومړی مسابقه پاکستان ته وبلله. تر 19 کلونو د کوم عمر لوبغاړو د کرکټ د نړیوال سیالي په بنگلاديش کې روان دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د فرانسې له ایربس شرکت سره د 113 ملکی الوتکو د اخستلو قرارداد وکړ چې 25 میلیارد ډالر ارزښت لري. د دې قرارداد د لاسلیک پر مهال د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان هم موجود و. په همدې حال کې د فرانسې د موټرو شرکت پيجو اعلان وکړ چې په 2010 کال کې به د ایران موټرو له شرکت سره د موټر جوړولو ګډه پروژه پیل کړي. دا دواړه شرکتونه به هر کال 2 لک موټر جوړوي. د فرانسې صدر اعظم وی ویلي چې دواړه هیوادونه باید پخوانی دښمنی هیر کړي او تهران پر پاریس حساب کولای شي. د ایران ولسمشر پرون په پاریس کې د فرانسوي سوداګرو او د سترو شرکتونو له خاوندانو سره په غونډه کې ویل چې هیواد د لویدیځ او ختیځ ترمنځ د تجارتي اړیکو د ټینګولو لپاره ښه موقع ده. د تعلیم لپاره د پاکستان ځوانې فعالې او د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ له سوریې سره لمرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د دې هیواد د ماشومانو د تعلیم لپاره دې میلیونونه ډالر برابر کړي. تر دې دمه د ملالۍ د دې آنلاین غوښتنې په تایید چې له ولسمشر اوباما یې کړې ده 10,000 لاسلیکونه راټول شوي دي. ملالۍ د سوریې له بحران سره مالی مرسته کوونکې هیوادونه هڅولي دي چې د لندن په راتلونکي کانفرنس کې 1.4 میلیارد ډالر د سوریې د ماشومانو تعلیم ته ځانګړي کړي. د سوریې په اړه د لندن کانفرنس د راتلونکي فبروري په 4مه د امریکا او کویت په قربتوب جوړیږي. د فرانسې په یو مشهور تفریحي پارک ډیزني لند کې یو سړی چې وسله چودونکي مواد او د قران مجید یو کاپي ورسره ونیول شو. د فرانسې پولیسو پرون ویل چې د مشکوک سړی د پارک په هوټل کې کوټنی ولې و او له ورسېدو سره سم ونیول شو. له دې سړی سره موندل شوی اسناد څرګندوي چې هغه په پاریس کې ژوند کوي خو نور جزئیات یې پړه نه دي خبره شوی. د پاریس پولیسو ویل چې په ابتدایي څېړنو کې پر هغه د کوم توریستي فعالیت شک نه دی ښودل شوی او نیول شوی سړی ویلي چې وسله د ځان د امنیت لپاره لیږدوله. د امریکا د خزانه وزارت پر دوه لبنانیانو چې د حزب الله ډلې ته مالی مرستې کولې بندیزونه ولګول. دا کسان محمد نورالدین او حمدي ظاهر نومیږي. د امریکا متحده ایالاتو په لبنان کې د شیعهګانو سخت دریځه ډله د توریستي ګروپونو په لیست کې شامله کړې ده. د امریکا د خزانه وزارت لدین نوې اقدام سره به د دوړو وګړو پانګې کنګل شي او پر ټولو امریکایانو به لدې کسانو سره د مالی معاملې بندیز ولګيږي. امریکا تر اوسه په لک تر لګه سلو تنو له حزب الله سره د اړیکو له عمله بندیزونه لګولې دي. تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د مشرۍ لپاره نومول شوی قومندان جان نیکلسن د افغانستان د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده. دا هم اوري چې د اسلام آباد لپاره د کابل نوی سفیر وایي د ډیپلوماسۍ له لارې به پاکستان په دې قانع کړي چې د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده.
ما زیات تمکل به پاندې باندې چې د سوال په شکل نه تدیش د ترحم په شکل نه د تدیش د جهات په ترحم هم نشته. ملي ګټې د پاکستان د افغانستان په سوله کې کوم دي.
د افغانستان د سپین خوځښت په نامه یو مدني ټولنه وایي غواړي په هیواد کې د خلکو ترمنځ ژبني، قومي، سمتي او نور تعصبونه لری کړي.
ما منحیث جوانان از این کشور با یک افغانستان که در اونجا خشونت باشد، جنگ باشد، تبعیض نژاد قومی باشد باورمند نیستیم.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او دا هم اوري چې د علماو او د تنسیق ټولنه سولې ته د رسیدلو او له اوسنیو ستونزو څخه د هیواد د خلاصون یو لار د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات ګڼي. په خبر په روانه خبرونه کې بیا د ازادي راډیو د ډرامو نوې لړۍ یو کلی زرغګونه اوري. ازادي رادیو په اف ام 3.5 او منځنۍ چپه 1296 سربیره په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قومندانۍ لپاره د ولسمشر اوباما لوري نومول شوی پوځي جنرال جان نیکلسن پرون ویل چې د افغانستان امنیتي وضعیت د خرابېدو په حال کې دی او افغان ځواکونه کلونه وخت اړتیا لري چې په خپل د خپل هیواد د امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. جنرال نیکلسن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره به هلته د اړتیا وړ امریکایي ځواکونو د شمیر پړه بشپړه څېړنه هم ترسره کړي. نور جزئیات د فرشته جلال زی په ریپورت کې اورو.
جنرال نیکلسن پرون د امریکا له سناده تایید اخیستلو لپاره په خپله وینا کې وویل چې که چیرې دی په افغانستان کې د امریکایي قواو د قمندانۍ لپاره وټاکل سي په څو میاشتو کې به د دې هیواد د وضعیت په اړه یو بشپړ تصویر وړاندې کړي. دی به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلونکي قمندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنرال کیمبل په ټینګار پریکړه وکړه چې د 2014 میلادي کال تر پایه د ټولو عسکرو د ایستلو پلان وځندوی. خو وی ویل چې یوازې 15 زره عسكر به په افغانستان کې پرېږدي. جنرال جان نیکلسن له هغو لوړو امریکایي پوځیانو دی چې یو محل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمول لپاره د ولسمشر اوباما د کړنلاري ملاتړ کړی و. خو پرون یې سناته په وینا کې وویل چې د کیمبل د وړاندیز ملاتړ کوي او په افغانستان کې د اوس محل لپاره د عسکرو پاته کېدل غوره ګڼي. د پرنو ویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو اربیا د تروریستانو په اړه بدل نشي باید د ځواکونو دقیق شمیر او د هغوی لپاره کافي امکانات په پام کې ونیول شي. اوس مهال نظر اته سو امریکایي عسکر په افغانستان کې ډیر دي چې هدف یې د افغان پوځیانو روزل او د تروریزم ضد مبارزې جاري ساتل دي. جنرال نیکلسن پرون د امریکا د سنا له جمهور غوښتونکو غړي لنزي کراهم سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د عسکرو د شمیر له کمیدو سره به هغوی ونه توانیږي چې تروریزم ضد ماموریت سم پر مخ بوزي. جنرال نیکلسن که څه هم په افغانستان کې د 8900 امریکایي عسکرو د موجودیت ملاتړ وکړ خو ویل چې د ارتیا ور شمیرې د معلومولو لپاره باید خپل څېړنه وکړي. که څه هم امریکایي ځواکونه له وسوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې برخه نه لري خو جنرال نیکلسن وویل زه دا تصور هم نشم کولای چې کله کندهار په سیریو ستراتیژیک شار په خطر کې سي امریکایي ځواکونه به لاس تر زنی پاتې شي. د امریکایي جنرال وویل موږ باید اجازه ورنکړو چې کندهار بیا د طالبانو لاستول ویږي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې پرونی غونډې ته په وینا کې د جمهور غوښتونکو ګوند غړي جان مکین وویل له عراق زموږ ناڅاپي وطن او تر هغه وروسته بحران باید راته څرګنده کړي وي چې جګړې یوازې په دې پایته نه رسیږي چې سیاستوال یې نه غواړي. هیڅ سیاستوال نسی کولای چې افغانستان او شاوخوا سیمې د افراطي ډلو د تروریستي فعالیتونو د خطر د پای وخت وټاکي. جنرال نیکلسن د جان مکین د دې خبرو په جواب کې وویل زه ستاسو په خبره په هیجم خدا افغانستان دی په افغانستان کې بتل سناسه تشدد روان وي. د لوړ رتبه جنرال د امریکا په دفاع وزارت کې 14 میاشتې د افغانستان او پاکستان د چارو د هماهنګۍ د ادارې مشري کړې ده.
و امریدل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ لپاره نوی نومول شوی جنرال جان نیکلسن د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ازادي رادیو د بی طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر عمر زاخلوال ویلی د بد استدلال ډیپلوماسۍ لپاره اسلام آباد قانې کړی چې د افغانستان سولو ثبات په ګټه دی. زاخلوال په 40 کې پر باچا خان په هنتون دورسی بریټ پړاول هر افغان که هر ډول دریز ولري د باچا خان په نوم پر جوړ شوی علامت د بریټ فکر هم نشي کولای. زاخلوال ویل چې پاکستانیان په دې خپوهيږي. فرشتي جلال زی له خاغلی زاخلوال سره د پامیر ساحل د ځنګړې مرکې پر اساس ریپورت برابر کړی دی.
په اسلام آباد کې د افغانستان نوی سفیر وای د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې پروسه په فشار پر مخ نشي تلای بلکې اسلام آباد ته باید قناعت ورکړي چې له دې بهیر سره همکاري وکړي. زاخلوال ازادي رادیو ته وویل چې په اسلام آباد کې د سفیر په توګه د کار یو لوی هدف یې پاکستانی لوري ته د دې څرګندول دي چې د کابل لخوا هیڅکله پاکستان ته ګواښ نه دی پیښ شوی او په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. ټاکل شوی چې له طالبانو سره د حکومت د رسمي مذاکرو د بیا پیل پړه درېمه غونډه د فبروري په 16 په اسلام آباد کې وسی. په دې خبرو کې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي خلری. عمر زاخلوال پرون وویل چې پاکستان باید د خپل ګټو د خوندي کولو لپاره د افغانستان د سولې د بهیر ناتړ وکړي.
افغانستان د دقیقات ورکول چې آرام افغانستان، یو سولې افغانستان، یو مستقل افغانستان د دې په ګټه باندې د پټاون باندې افغانستان په خوندي هرګز پاکستان ته تهدید نه کوي. په دې کې چې نشي کېږي افغانستان آرامي پاکستان کې د آرامۍ د جنان بایس کې د څنګه به برافره ده نظم زیات تمرکز به پاندې باندې چې د سوال په شکل نه په دې چې د طرحو په شکل نه د تدویلي د جهات طرحو هم نشته. د دوی کتي ملي ګټي د پاکستان د افغانستان کې څه لکه خوند فلها ده د خپل ګټو په خاطر دې د رچنات ورکول کېږي چې په افغانستان کې د سولې او د سولې د بحث نه کوي.
په چا صدا کې پر باچا خان په هنتون تر وسلوالي حمله ورسته پاکستانی چارو چارواکو ایدا وکړه چې حمله د افغانستان له خاورې پلان شوی و. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا رد کړې او پر پاکستان یې غږ وکړ چې په دې اړه اسناد او شواهد ورته وړاندې کړي. ښاغلی زاخیلوال وویل چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کولو لپاره هڅو ته به په خپل کار کې اولویت ورکوي.
متأكدين جدا كسانيان بدي بويج جاوال خود افغانستان حكومت نستوان لدي و نا بدي بجي غطا ده جزمون ده خاوري ندي ان ده اغوي بخاوري بانده ده غسي ترزستي عمليات حمایش مگر هغه بیا په دغه سي یو شخصیت په نامه لاندې چې هغه په جهان د افغانستان خلق لاندې شي افغان ولو که په هر موقف کې وسي ولو که په هر هدف باندې وسي اثر قابل د درک نه.
د اسلام آباد لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر وویل چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له پیل سره ګڼ شمېر پاکستاني طالبان افغانستان ته اوښتي چې د دواړو هیوادونو امنیت ته ګواښ پېښ کړی دی.
موږ وایو چې د پاکستاني طالبان دلته د افغانستان د وچ عملیات کړی دي. دوی مطلق تاکید کوي چې د کومل نه نیولې تر زابله پورې پاکستاني طالبان له وختي دي، مګر هغه منطقه تر وختي دي چې په هغې باندې د حکومت تر ولکې لاندې دي، هغه ساحو کې دي چې په هغې باندې د حکومت مخالفین فعال دي. موږ خو چې پاکستان باندې فشار وي همدغه دی چې دغسې یو فضا حمایه دې نه کوي په افغانستان کې، چې هغه باعث د امنیت په داخل د افغانستان کې او د افغانستان نه باعث د امنیت پاکستان کې وګرځي.
ساخیلوال څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور زیاتولو لپاره باید پاکستان د افغانستان د سولې ملاتړ وکړي او افغانستان باید پاکستان ته په قوي استدلال اسناد او شواهدو اطمینان ورکړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پړه په خپل ورسېو غړو کې څه خبره کړې دي له احمد تکل په اړه ورو
د لندن چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپل پرونی غاڼه کې لیکلي دي چې ملګرو ملتونو په خپل افغانستان سره خپل مرستې کمې کړي خو له نورو څخه د مرستو د زیاتولو غوښتنه کوي. ورځپاڼې لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې قحطی او خوارځواکي خلکو ته ګواښ کوي، په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ویلي چې له افغانستان سره د امریکا مرستې د دې هیواد د پوځي مرستو په پرتله په نشت شمار دي. ورځپاڼه زیاتوي ملګري ملتونه په داسې حال کې چې غواړي له افغانانو سره خپلې مرستې د ژوند د ژغورنې په عملیاتو پورې محدودې کړي، له نورو مرستندویو هیوادونو غواړي چې له افغانستان سره خپلې بشري مرستې جاري وساتي. ګارډین وړاندې لیکي سره له دې چې سږ کال له 8 میلیونه زیات افغانان چې د افغانستان د نفوسو دریمه برخه ده بشري مرستو ته اړ دي، خو ملګرو ملتونو د افغانستان د بشري مرستو د پروګرام لپاره غوښتنه له 415 میلیون ډالرو څخه 303 میلیون ډالرو ته راکمه کړې. د دې برتانوي ورځپاڼې په وینا برتانیا له امریکا وروسته له افغانستان سره تر ټولو زیاته مرسته کوي چې ټوله مرسته یې 13 میلیون ډالرو ته رسیږي، خو ملګري ملتونه وایي چې قحطي او لوږه دوامداره ستونزه ده او نشو کولای د بشري مرستو په چوکاټ کې یې شامل کړو. فارن پالیسی ورځپاڼې په خپل پرونی غاڼه کې یو مطلب خپور کړی چې سرلی کې دی یو پیژندل شوی دښمن ته غاړې وتل. د دې مطلب په یو برخه کې راغلی چې د امریکا دفاع وزارت د تیر کال په نومبر میاشت کې وویل چې طالبان د سولې د بهیر یو مهم اړخ دی او له دې ډلې سره د اعتماد د یو چاپیریال د جوړولو لپاره به متحد ایالات نور نو پر طالبانو بریدونه کړي. خبرونه زیاتوي په 2009 کال کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمولو لپاره د ولسمشر باراک اوباما له اعلان وروسته د امریکا نوې پالیسي دا و چې طالبان نور نو په افغانستان کې د پخلاینې د پروګرام د نه بیلیدونکې برخې په توګه وپیژندل شي. فارن پالیسی وړاندې لیکي له طالبانو سره د سولې هڅې پیل شوې، خو دا ډله په تیر دوبی کې له یو لړ پرمختګونو سره سره له ځینو کورنیو ستونزو سره هم لاس ګرېوان ده، او ځکه خو اوس مهال د افغانستان د جګړې مخکښه ډله د حقانی شبکه ده چې د افراطي ډلو په منځ کې اغیز خورا زیات دی. فارن پالیسی لیکي چې حقانی شبکې هم د پاکستانی پوځ د ضربه عصب له عملیاتو وروسته خپل ځینې پټنځایونه له لاسه ورکړل، د بمونو او ماینونو د جوړولو فابریکې ویجاړې شوې او د همدې فشارونو په نتیجه کې ښایي خبرو ته چمتو شوي وي. د خبرونې په وینا اوس چې د سولې خبرو ته د تیاری لپاره څلور اړخیزه غونډه په نږدې راتلونکي کې په اسلام آباد کې جوړیږي، هغه وخت را رسیدلی چې واشنگتن او کابل د 2014 کال لپاره په خپل اجنډا کې د سولې د خبرو په میز د حقانی ډلې لپاره هم یو ځای تش کړي او یو بل دښمن ته هم غیږه پرانیزي.
د افغانستان د سپین خوځښت په نامه یو مدني ټولنوي غواړي په هیواد کې د خلکو ترمنځ ژبنی، قومي، سمتی او داسې نور تعصبونه لري او د واحد ملت د جوړولو لپاره هڅه وکړي. دوی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یو ناسته لرله چې د هیواد یو شمېر متخصصانو پکې د ملت جوړونې په اړه نظریات وړاندې کړل. په جوړې ناسې کې په اصلاحاتو ښې حکومتوالۍ کې د جمهوري ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود د یادې ټولنې حرکت وستایه او په هیواد کې د واحد ملت د جوړولو لپاره د ټولو قومونو د ارزښتونو، ګډو حقونو او ملي ګټو په ساتلو تاکید وکړ. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د سپین حرکت په نامه مدني ټولنه وایي چې په هیواد کې به د یو واحد ملت د جوړولو لپاره فرهنګي هڅې جاري وساتي. د دې ټولنې د مسؤلینو په نظر په هیواد کې سیاستوالو ډېر ځله له خورو ورو قومونو څخه سیاسي ګټه پورته کړې او د دوی د ژوند د پرمختګ لپاره کار نه دی کړی. دوی وویل نور د دې وخت را رسیدلی چې په خلکو کې د قومي، ژبني، سیمه ییزو او داسې نورو تعصبونو پر ځای د ملي یووالي روحیه پیاوړې شي. د سپین خوځښت د ټولنې رئیس محمد خالد رازی وویل
ما منحیز جوانان از این کشور با یک افغانستان که در اونجا
مونږ د هیواد د ځوانانو په توګه پر هغه افغانستان چې جنگ، تاوتریخوالی، قومي تعصبونه پکې وي باور نه لرو. مونږ پر هغه افغانستان باور کوو چې ملي یووالی، سوله، پرمختګ او ترقی پکې وي. په همدې مقصد مو خوځښت او مبارزه پیل کړې ده.
د دې ټولنې مسؤلینو وویل چې په هیواد کې د اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي وروسته پاتې والي، ناامنۍ او داسې نورو ناخوالو یوازینی علت د خلکو ترمنځ نفاق او تعصب دی. دوی وویل د هیواد په مرکز او ولایتونو کې به د ناستو په جوړولو، د عامه پوهاوي د پروګرامونو په پرمخ بیولو او د خلکو او پوهانو په مشورو به د ستونزې کمولو ته هڅې وکړي. په جوړې ناسته کې د چارو یو شمېر پوهانو په هیواد کې د یو واحد ملت پر جوړولو خبرې وکړې. په دغه ناسته کې په اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود د یادې ټولنې پیل شوې هڅه وستایله او وویل چې افغانستان د داسې یو ملت جوړولو ته اړتیا لري چې ملي ارزښتونه، د خلکو غوښتنې، ګډه ملي اراده او د ټولو اقتصادي ګټې پکې خوندي وي.
در جامعه که مردم دارای مشترکات فرهنگی بوده باشند، تاریخ مشترک به زبان
با یو ټولنه کې چې خلک یې ګډ فرهنګ ولري، ګډ تاریخ او ګډه ژبه ولري، دې ټولنې ته موږ یو واحد ملت ویلی شو او خلک د هماغه سیاسي نظام او حکومت قوانین مراد کړي په دې کې شاملېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثر خلک وایي چې په هیواد کې د حکومت چارواکو، سیاستوالو او قومي مشرانو تر ډېر ځای خپلې سیاسي، ګوندي او قومي ګټې له ملي ګټو پورته ګڼلې دي.
و امریدل چې د افغانستان د سپین خوځښت په نامه یو مدني ټولنوي غواړي په هیواد کې د خلکو ترمنځ ژبني، قومي، سمتی او داسې نور تعصبونه لري او د یو واحد ملت د جوړولو لپاره هڅې وکړي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر وپانه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د افغانستان د علماو د تنسیق ټولنه سولې ته د رسیدلو او له اوسنیو ستونزو څخه د هیواد د خلاصون یو لار د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو جوړول ګڼي. د دې ټولنې رئیس د پنځشنبې په ورځ د ټولنې په لومړۍ علمي او څېړنیز ناسته کې چې په کابل کې جوړ شوی وویل دوی د خپلې ټولنې لارې هڅه کوي چې د اسلامي تبلیغاتو له لارې خکېلې غاړې سو لیو بل سره نږدې کړي. اجمل تورمان پر رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د علماو د تنسیق ټولنه د سولې څلور اړخیزو غونډو او په دې برخه کې نورو هڅو ته هیله منه ده، خو تر څنګ په هیواد کې د سولې د راوستلو لپاره بین الافغاني ناستې هم ګټورې بولي. د افغانستان د علماو د تنسیق د ټولنې مشر عنایت الله بلیغ د پنځشنبې په ورځ د یادې ټولنې لخوا په لومړۍ علمي او څېړنیزه ناسته کې چې په کابل کې جوړه شوې وه له حکومت او وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې اختلافونه یوې غاړې ته کړي او د بین الافغاني مذاکراتو له لارې هیواد ته سوله راوړي.
هغه روغه جوړه او هڅې چې اوس مهال پرې کار روان دی دعا کوو چې د افغانستان په خیر تمام سي، ملت نږدې او جګړې ختمې سي، خو ټولو خواو ته وایو موږ سوله غواړو چې بین الافغاني وي.
دا په داسې حال کې ده چې له څو اونیو راهیسې د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ څلور اړخیزې غونډې روانې دي او اوس مهال دریم پړاو ته رسیدلې دي. بلخوا د پګواښ په نوم یوې نړیوالې موسسې هم د روانې اونۍ په پیل کې د طالبانو د استازو او یو شمېر افغان سیاسیونو، د مدني ټولنو استازو او د پخوانیو کابینو د یو شمېر غړو په ګډون د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه یوه دوه ورځنۍ مشورتي غونډه جوړه کړې وه. د افغانستان د علماو د تنسیق ټولنه له دینی علماو، د پوهنتون او مدارسو له استادانو او مخورو څخه جوړه ده. د یادې ټولنې غړو د الدین النصیحته په علمي او څېړنی سیمینار کې تر ډیره د افغانستان له ستونزو سربیره د نورو اسلامي هیوادونو په سیاسي او امنیتي ستونزو هم خبرې وکړې. د کابل د وزیر محمد اکبر خان مینې د جامع جماعت خطیب ډاکټر ایاز ټینګار وکړ چې په افغانستان او اسلامي هیوادونو کې د جګړې د ختمولو لپاره باید اسلامي نړۍ او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له مشهورو څیرو څخه یو کمیسیون جوړ شي.
تشکیل کمیسیونی از نخبگان جهان اسلام
د اسلامي نړۍ له مخورو څخه د یو کمیسیون جوړول چې د ملګر ملتونو د امنیت شورا له غړي هیوادونو سره خبري وکړي، کوم چې دوی غواړي بشریت په هر لاره سوق ولای شي. په دې برخه کې باید تجدید نظر وسی، پر دې برخه باید بیا کتنه وسی.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مطلقي مرسیال عبدالحکیم منیب چې په دغه غونډه کې حاضر وو، د هیواد د وسنۍ ستونزو د واري په برخه کې د علماو رول ډیر اغیزمن وګڼلو.
کچرته علما کرام واقعا د یو احساس په اساس باندې د افغانستان د جوړېدو لپاره املا وتړي. زه امید لرم چې ډیر زر به موږ وینو چې افغانان به متحد شي او په افغانانو په منځ کې به مشکلات هم ختم شي او جنگ به هم لمنځه ولاړ شي.
د افغانستان د حج او اوقاف وزارت مسؤلان ټینګار کوي چې علما د ملي وحدت د یو سمبول په توګه کولای شي چې په هیواد کې ستونزې هوارې کړي او د هغو تبلیغاتو مخه ونیسي چې د دوی په وینا د دښمنان لخوا د تفرقې اچولو په هدف کیږي. د افغانستان د علماو د تنسیق ټولنه په داسې حال کې په افغانستان کې د ښکېلو غاړو ترمنځ په بین الافغاني غونډو ټینګار کوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په اسلام آباد کې د څلور اړخیزې غونډې تر لومړي پړاو وروسته وویل چې افغانان به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې د سولې په برخه کې د یو لړ بدلونونو شاهدان اوسي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون د فرانسې له ایربس شرکت سره د 113 ملکي الوتکو د اخستلو قرارداد وکړ چې د دې قرارداد ارزښت 25 میلیارد ډالر دی. په دې اړه فرشته جلازه ریپورت لري.
د ایران ولسمشر پرون په پاریس کې د فرانسوي سوداګرو او د سترو شرکتونو له خاوندانو سره په غونډه کې وویل چې هیواد یې د لویدیځ او ختیځ ترمنځ د تجارتي اړیکو د ټینګولو شموخه ده. حسن روحانی په تیرو دوو لسیزو کې د ایران د حکومت لومړی مشر دی چې اروپا ته رسمي سفر کوي. روحانی پرون د فرانسې پنګوال په خپل هیواد کې پنګونی ته وهڅول.
هدف ما از این روابط سرمایه گذاری در ایران
د دې اړیکو زموږ هدف په ایران کې د فرانسې پنګونه د څو ځوانو ایرانیانو ته کارونه پیدا سي او دواړو هیوادونو ته نوې مارکیټ پرانیستل سي. دا به د دواړو هیوادونو ولسمو ته کټه وکړي. پر ایران د امریکا او اروپایي اتحادیه بندیزونه د جنوري په 14 په عملی ډول پایته ورسیدل، خو پر دې هیواد د یو شمېر امریکایي بانکونو بندیز د هغو سترو اروپایي شرکتونو کارته هم خنډ پیش کړی چې غواړي په ایران کې پانګونه وکړي. حسن روحانی فرانسوي پانګوال وهڅول چې په ایران کې خپلې سرمایه بندې کړي او له دې هیواد سره د سوداګرۍ لپاره په مالی سیستمونو کې پیش شوی خنډ مات کړي. روحانی د فرانسې ستاینه وکړه او وی ویل چې د مثبتې فضا رامنځته کېدل غواړي.
فرانسه همواره در این مذاکرات نقش بسیار فعال
فرانسه پټمی مذاکرو کې و او مثبت رول ولوباوه. دا مذاکره ډیره مهمه وي ځکه د نړۍ خلکو ته ثابت کړ چې ډیپلوماسي ډیر قدرت لري. منطق او مذاکره ټول ستونزې هغه که هر څومره ګران وي حل کولای شي. روحانی تر دې څرګندونه ورسره د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې لنړیوالو قدرتونو سره پر خپل موافقه ټینګ ودرېږي او د امریکا متحده ایالات، اروپایی اتحادیه او نور نړیوال قدرتونه هم باید به موافقه ته تعهد څرګند کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په دې خبري غونډه کې وویل
لا پرمیر سې د اپلیکې ریګوروزمن لاکور نیوکلیر
زموږ لمړی هدف په جدي ډول د اټومي موافقې د ټولو موارد عملی کول دي. ټول لوري باید خپل تعهدات عملی کړي او موږ باید په دقت د موافقې د عملی کولو لپاره هڅې وڅارو او دا باید د ټولو لپاره یو شرط وي. فرانسوا اولان ټینګار وکړ چې هیواد یې د بشري حقوقو مسؤلیت ته متحد دی. د حسن روحاني او فرانسوا اولان د لیدنې پر مهال پرون په پاریس کې د بشري حقوقو یوې مدافع ډلې فیمین په ایران کې د انسانانو پر حقوقو د تیری پر ضد لاریون وکړ. روحاني او اولان ویلي چې د سوریې پر حالاتو یې هم خبرې کړې دي.
او اوس هم پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندانۍ لپاره د ولسمشر بارک اوباما له لوري نومول شوي پوځي جنرال جنرال جان نیکلسن د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر عمر زاخلوال وایي د ډیپلوماسۍ له لارې به پاکستانیان قانع کړي چې د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده. دریو بندیانو چې مخکې د باګرام په پوځي زندان کې بندو او وروسته افغان لوري ته سپارل شوي غذایي اعتصاب کړی. دا بندیان وایي چې باید آزاد شي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو له کم عمره ډله سبا د سریلانکا له کرکټ ټیم سره لوبه لري. دوی به د دوشنبې په ورځ د کاناډا د کرکټ له لوبډلې سره سیالي وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون په فرانسه کې له ایربس شرکت سره د 113 ملکي الوتکو د اخیستلو قرارداد وکړ چې 25 میلیارد ډالر ارزښت لري. دا تعلیم لپاره د پاکستان ځوانې فعالې او د نوبل جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ له سوریې سره لمرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د دې هیواد د ماشومانو د تعلیم لپاره دې میلیونونه ډالر برابر کړي. او د فرانسې په یو تفریحي پارک ډیزني لینډ کې یو سړی چې وسله چودونکې مواد او د قران کریم یو کاپي ورسره و نیول شوې ده. له دې سری سره موندل شوی اسناد څرګندوي چې هغه په پاریس کې ژوند کوي خو پولیس وایي چې په نوموړي د تورستي فعالیت شک نشته. دا خبرونه پاتې برخه د ازادي رادیو د ډرامې یو نوی برخه یو کله او زرغغونو ته ځانګړې شوی ورپسې د ډرامې اروند بحث خبرېږي.
یو کله زرغغونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې پتیره برخه کې مو واورید چې اسلام ډیره مده پاس کور ته راستون شو. اوس راځي واورو چې زرلښت پر څه باندې خفه ده.
زرلښت ترورې ولې خپه یې؟
کولالی فرزانې ته مې زړه ډیر خپه شو. داسې اوښ کې توې کړې
ولې زرلښتې؟
لکه چې د مکتب کارې ونه شو.
لا معلوم نه دی، خدا هم نه ده معلومه چې یو کال به حساب شي او کنه.
ویش بیچاره دا مانا هم بدبخته شوا.
داسې مه وایه بچی.
بیبي ترورې لمسی دې څنګه دی؟
زرلښتې لورې لمسی مې ښه نه دی.
که زما ورې لمسی دې ډاکتر ته بوزه معاینه به یې کړي. هره دوا چې ورته لازمه وه هماغه به ورکړي.
لورې خدای دې زموږ له حاله مه خبروه. زما مسای به څوک ډاکټر ته بوزي؟ زمون کور کې خو څوک هم نشته.
وای ژړې ترورې خیر دی، زه به مې احمد ورور ته ووایم هغه به یې بوزي.
خدای د احمد عمر اوږد لري لورې، زړه مې ډېر نری دی. د تاج محمد غم کم و چې بیا د ګل محمد نادره قیام وکړولو.
بیبي ترورې تاج محمد دی خدای وبخي او دی ژوندو لارې سوری دی. خیر دی ګل محمد براشي، ته خپګان مکوه.
خدایا صبر می درته کړه. خزر لخته نو تو وای مسایم به ډاکټر ته بوزم؟
هو که احمد بو ته خوخه کنه نو جمیل ته به وایم. دی خټو او سره هوا کې به ته څنګه بیایې؟
رختیا احمد مو یاد کړ، هغه مرکه یې څنګه شوه؟ ما یو څه واورېده.
پلوشه زما ورور ته را نکړه، ویل د نازنینې سره یې لا خبره نه ده ختمه، ویل خبره مو یو طرفه کوي.
ښه ښه، هغه خو خلاصه خبره ده. احمد خو ویلی دی چې د قادر له لور سره واده نه کوم.
نه ترورې، سعید جمیل ته ویلي وو چې دلته د خپګان خبره تر منځ ده، دا حلیدونکې ده، پرېږده چې دوی خپله ستونزه حل کړي.
هی هی، خدای دې خیر پېښ کړي. هر ځای اور بل کټوې باندې دي، هر کور کې جنجالونه شته. ته و شفیقې ته ګوره، یو ځلې زوی ورک وو، اوس چې زوی را پیدا شو خاوند او لیورې بندیان شول.
هو زوی خو پیدا شو، خو خلک په اسلام رنګارنګ شکونه کوي، وای بل ډول ښکاري.
ترورې راځه زم کور ته، احمد لالا ته به مې ووایم چې ډاکټر ته در سره لاړ شي. ښه بس سعیده، نو درځه چې ځو. د خدای په امان.
خپه نه شي ترورې، دې عیشې دوا مې ځکه در نه کړه چې په خپل سر دوا خوړل خطرناکه دي.
صابره څنګه چورتی ناستی ها؟
مولوی صاحب چورتی خو ځکه یم چې غواړم یوه مشوره در سره وکم.
ښه، ما ویل چې ټول د سهار له لمانځه وروسته له جوماته کورونو ته لاړل او ته لا ناستی. خدای دې داسې کسانو ته نیکه لاره وښي. ولور خپله چیرته حلال دی چې بیا یې لا ډېر هم کړي.
زه خو نه پوهیږم مولوی صاحب چې داسې خلک به خدای ته څه ځواب وایي. زما د احمد زوی ژوند کې له همدې وجې نورې لانجې هم جوړې شوې.
له نورو لانجو دې مطلب څه شی دی؟
مولوی صاحب زوی خو مې هماغه وخت ویل چې زه یې په دې شرطونو له لور سره واده نه کوم.
او په دې خبره خو خبر وم.
راځه مولوی صاحب، تاسو هم کار درلوده، ورو ورو به زو خبرې به م کوو.
سمه ده، درځه. زما هم یو څو کتابونه په کار و او چا سره مې بازار کې کار هم و. ښه صابر، کیسه دې کوه.
بس چې احمد نه غوښتل د قدیر له لور سره واده وکړي، موږ هم د دې خبرې شا خوشی کړه، بل ځای مو ورته خوښ کړ. او سپینه خبره دا ده چې د سعید لور پسې ورغلو.
ښه ښه، سعید خو ډېر ښه انسان دی، بیا څنګه شو؟
مولوی صاحب جواب یې کړو، ویل ستاسو او د قدیر تر منځ د خیښۍ نتیجه نه ده معلومه، زه څنګه خپله لور درکم؟
خامخا به یې دا خبره کوله. څوک چې لور چاته ورکوي هرې خواته یې باید فکر وکړي.
زه هم همدا وایم مولوی صاحب، زما د خورزې موضوع زما په مخ کې قاضي رد کړه، ویل د جبر نکاح یا واده نه کیږي.
او خو دا موضوع بیا فرق لري، د غې سره سره د کور او کلي اړیکې هم ارزښت لري. صابره، دا خبره باید یو وخت واسي، بیا نور تصمیمونه ونیسئ.
څنګه به یو وخت وکړم مولوی صاحب؟ زه خو نور په څه نه پوهیږم. مونږ خو د قدیر سره څه نه لرل، بس دا ولور چې را باندې لوړ کړ ښه یې ونه کړه.
او ولور که لږ وي که ډېر حرام دی، خو که ستا خوښه وي یو ځل به ورشو له قدیر سره به وګورو چې ولې د خپل او د بل ژوند خرابوي.
ښه، ته م راسره ځئ مولوي صاحب، زه خو په دې خوشحاله یم.
او ور به شو، ولې نه.
تا څوک دی چې سادرې په ځان راته کړی دیواله خواته ناستی؟
السلام علیکم مولوی صاحب.
ښه ښه، اسلام دی.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی والکه.
او خیر وسی مولوی صاحب.
دلته دې سړی هوا کې ولې ناستې؟
له جوماته راغلم، همدلته پسې کښېناستم، اوس ځم کور ته، راځئ چاره سره وڅکئ.
خیر اوسی.
صبر ماما، ته خو راځه.
زم چې کار لرم، کور کې سلام وایه، لاړو.
وعلیکم سلام.
صابره، دا اسلام خو بیخی نه پیژندل کیږي.
زه خو یې دې وضعیت چورتي کړم.
نهیمه وروره، ما داسې فکر نه کوو چې دا مسله به دونه لویه شي، خو موږ د صابر د لاسه درد په دره شو.
خیر،
اوس به له دې ځای نه د وتو غم وکم، صابر سره به وروسته ګورم.
هو والا ډېر به ښه شي، که نه اوس خو ټول کور پاتې دی او یو موسا بزګر.
نه پوهېږم چې دا وکیل څنګه رانغی. مونږ یې دلته د ملاقات په کوټه کې هم له څه وخته کېنولي وو. څو بجې شوې؟
بجې خو بس وخت پوره دی، راځي به اوس.
ډېر وبخئ، هلته له یو بل موکل سره په خبرو شوم.
ښه خیر، مونږ ویل هسې نه چې بیخي رانه شي، او زمونږ وخت هم لږ پاتې و.
ښه، تاسو څه غواړئ؟
وکیل صاحب، دې نه یم ورور مې یو سوچ کړی، که کار ورکړي خو ښه به وي که نه؟
څه سوچ دې کړی؟ نه یمه.
وکیل صاحب، مونږ ته محکمه کې څو ورځې وخت راکړی و.
هو هو، که څوک د لومړۍ محکمې په پرېکړه قناعت ونه لري، بیا د 22 ورځو دننه باید استناف غوښتنه وکړي.
وکیل صاحب، ما غوښتل یو څه ووایم، خو زموږ وخت کم پاتې دی.
ووایه، اوس دې هم ډېر ځنډ کړی، خو بیا هم وخت لرو.
وکیل صاحب، نه یې مې نه غوښتل چې وړه لورې واده یا تا کوژده شي.
ښه،
او بس دا زما سرتنبګي وه چې ده ته مې خپله ورورۍ خاني مخې ته کړه. نه یې ما تا د فرزانې د کوژدې په ورځ هم نه و ناست.
ښه ښه، نایمه، د استناف غوښتنې لپاره دا قوي دلایل دي، بس وخت کم دی، زه به د همدې لپاره تیاری ونیسم.
خیر ویسی وکیل صاحب.
اسلامه، ته له کومې خوا راغلې چې داسې ستړی شوی؟
هغه د ولسوالۍ بازار ته تللی وم.
نو ولې دومره وارخطا یې؟
نه یم وارخطا، ساړم و او ستړی هم شوم.
ښه، راځه، مونږ سره دلته د سکرو ته نږدې کښېنه، تود به شي.
همدا ښه دی چې له دوی سره همدلته کښېنم.
اسلامه، څه چورت وهې؟ کیسې وکړه که نه.
ښه وایې اسلامه، ته کیسه راته وکړه چې دا دومره وخت چیرې تللی وې؟
زه خو څه به هر ملکونو ته نه هم تللی چې د کښتۍ د ډوبېدو کیسې مې درته راوړي وي.
او پوهېږم، ځکه خو پوښتنه کوم چې په همدې ولایت کې وې، بیا هم چا نه شوې پیدا کولی، نو ته چیرې وې؟
هی نور ماما ده، زه مې معلوم نه وه، په هره خوا به چې روان شوم روان به وم. نو
یاره، ما خو چې اورېدلی په تشو جیبونو تجارت نه کېږي، سپینه خبره وکړه اسلامه، چیشته تللی وې؟
جیب مې ډک وه، خو په پردیو پیسو چا سره مې کار کوه.
ځه، ته خو لا ښه وې، کار خو دې ځان ته پیدا کړی و، مونږ غوندې خو اوزګار اوزګار هره خواته نه ګرځېدې.
ما هم ډېره بدبختي تېره کړې، د خوراک لپاره مې ډوډۍ نه وه، د خوب لپاره مې ځای نه وه.
خود به دې ځای او ډوډۍ نه وه، نو تا خو ښه کار ونه کړو چې له کوره ووتې. اسلامه، زما پلار به هر وخت وایل چې په تیښته څه نه بدلېږي.
هو نه بدلېږي، دا منم ناصره.
ښه ښه، دا وایه چې بیا دې څه وکړه؟
بیا د یو کس سره مخامخ شوم، راته یې هم د خوب ځای راکړ او هم د خوراک ډوډۍ.
ښه، دا خو به حساب سړی و نو چې بې مطلبه یې دومره در سره وکړه.
بې مطلبه به نه و اسلامه، که څنګه؟
ښه، دومره کیسې خو مې درته وکړې. دې موبایل کې مې یو عکس دی، ته ودرې چې در وښیم. دنیا نه مې رنګ اوښتی او دا دې دا وګورئ. ده
ته کوم؟ اوهو،
دا په لاس کې دي چې دی اسلامه؟
راکه څه یې کوئ؟
ته راکه، دا څه دي ځې وګورمه.
دا خو د نشه یي موادو پوړۍ دي.
اوهو،
ګورئ چې چاته مو له خولې ونه وځي. دا پوړۍ وینئ، د همدې د وړلو راوړلو لپاره یې ځان سره نیولی وم. خو ګورئ، تاسې زما ملګري یاستئ، چاته مو له خولې ونه وځي. ګورئ،
ته پرېږده چې سم یې وګورم.
دلته لکه چې څوک وه.
ما ته هم داسې ښکاري، څوک وه؟
څنګه وکړو؟
ما
بله د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. په پاتې خبرونه کې د خپل قربا یوسف زدران او تخنیکی همکار رامین کاکړ نیکه هیله ومني. دا ونی پیو بل موضوع ستاسو اوریدونکو نظرونه هم راخلو او د شریعت له لحاظه د نشي یا مخدره موادو د استعمال په زیانونو هم لمیل مسره غږیږو. د نشي موادو استعمال او کرکیله نه یوازې د امنیت او اقتصاد لپاره ګواښ دی، بلکې د اسلام او علما له نظره ناروا او ناوړه عمل هم دی. خو د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي چې د نفوس 11% جوړوي په نشي توکو روږدي دي. په پیل کې نن یوازې په همدې غږیږو چې د شریعت له لحاظه د نشي توکو او کوکنارو استعمال څنګه دی. په خپرونه کې راسره د پوهنتون استاد او د دیني مسایلو کارپو ډاکټر عبدالشکور هډوال میلمه دی. ښاغلی ډاکټر صاحب ډیر خیر راغلی، ستړي مشي.
مننه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله حمدا طیبا مبارکا والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. د هر څه لمخې تاسې ته ټولو ګرانو هیوادوالو ته سهار نیکمرغه. په السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتو پیل کوم. خدای جل جلاله دې وکړي چې هر سهار همداسې د امن نه ډک او د خوشحالی نه ډک وي.
مهرباني، خوشاله چې تاسو خبرونه کې لرو. ان شاء الله موضوع ته امرزو. خو اوریدونکو ته د اړیکو شمیره هم بیانو، ځکه چې اوریدونکو موږ سره تل اړیکې نیسي. نو درنو اوریدونکو کولای شي 0999 203 540 او 0998225 شمیرو ته د مخامخ اړیکو لپاره رسره اړیکې ونیسي. او که چیرې غږ راته سپتوي 0989 01 01 شمیره ته تماس ونیسي. نو ډاکټر صاحب، موضوع ته راځو. مخکې مو شرار توکړه د نشي موادو باندې غږیږو چې د اسلام له نظره دغه استعمال څنګه دی. لومړی پوښتنه مو هم دا ده چې نشي مواد ممکن بیل ډولونه ولري او بیل ډولونه لري، دا یو لپاره احکام څنګه دی په مجموع کې کلمړی په دې رڼا واچوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د کې هیڅ شک نشته چې اصلي کمنګه هغه راز او هدف او حکمت د انبیانو د ارسال ته او د خو بیاست ته متوجي شو. نو د هغه د بیاست نه دا موږ ته معلوميږي چې الله سبحانه و تعالی لکه څنګه چې د خپل بندگان همداسې سالم پیدا کړي، غواړي چې همداسې سالم ورسره ملاقات وکړي په ورځ قیامت کې، او همداسې غواړي چې همداسې سالم ژوند وکړي. او همیشه ارشادات په ټول مقدسو کتابونو کې چې وګوري، که تورات دی که انجیل دی او که زبور دی او که قران کریم دی، همیشه انسانانو ته خلار خونه کوي. د دې د خاطر چې انسانان ژوند په خوشحالۍ کې تیر کړي، انسانان ژوند په محبت کې تیر کړي، او د هغه وسایل او د هغه اسباب او عوامل سره ستینه ساتي او تحذير کوي چې هغه سبب د فساد ګرځي، هغه سبب د جنجال ګرځي، هغه سبب د تلف ګرځي، هغه سبب د ناسالم لمیا تیګر زیو د صحت لپاره. نو الله سبحانه و تعالی په ډیر مکرر شکل باندې په قران کریم کې په مختلفو ځایونو کې اشاره کړې ده. یو ځکه الله سبحانه و تعالی فرمایي، یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشیطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والمیسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. فبل كبي الله سبحانه وتعالى فرمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. او همدارك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بزيات احاديثه كورت اشاره كده فيزيك فرمي، كل ما يسكر حرام. فبلزيك فرمي، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فبلزيك فرمي چې جابر رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د یمن نراغله، ورته ویل چې تینه پوښتنه وکړه چې فسألنا عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المئزر. فقال النبي صلی الله عليه وسلم، اهو مسكر هو؟ قال نعم. قال رسول الله صلی الله عليه وسلم، كل مسكر حرام. ان على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسك ان يسقيه من طينة الخبال، قالوا عرق اهل النار او عصارة اهل النار. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سړی پوښتنه وکړه چې په یمن کې خلک دي چې د جوارو د دانو نه دغه جوړي مواد جوړي به داس کی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم، آیا هغه نشه پیدا کی چې کله اوس کی ویلو نشه کی؟ ویل هر هغه شی چې نشه پیدا کی هغه حرام دی. او خدای تعالی چې دی په ورځ د قیامت څوک چې دغه د مخدراتو نه د نشه موادو نه استفاده کی په اور کې ورته یو خاص ځای دغه کړی دی، تخصیص کړی دی، او په هغه کې به سوزول کیږي او دوی ته به پری سزا ورکول کیږي. کیدلی شي یو سړی دلته دا پوښتنه وکړي، وای چې ولی یعنی زما خپل خوخه ده لکه بعضې خلکو چې نه ستا نفس تا دا یو امانت دی تا سره، لکه څنګه چې مال همداسې امانت دی، لکه څنګه چې عمر همداسې امانت دی، لکه څنګه چې وخت همداسې امانت دی. لکه بل حدیث شریف کې چې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یسأل العبد یوم القیامه عن اربعه، عن عمره فیما افنا، وعن شبابه فیما افلا، وعن شبابه فيما أبلى، وعن وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فورز قيامة دنا بختنا كي جدا عمر دا پتش كتير كره، دا زواني دي پتش كي خرج كره، دا پايسي دي دا كمي طريقين راوري و برد دي پتش خرج كره، دا طول أمانة تون دي
موضوع كي پاتي كي گو اردون كي بام وقت بچه منتظر پاتي شوي دي دي کندهار نلومده اردون كي دي ميرباني تاسواري كي زمان سراوصل دا لگزر خبره اوكي بلې د رادیو غږ مو ټیټ کړئ زموږ سره مخامخ خبرې وکړئ. خیر اوسه.
السلام علیکم. سلام زم بختلو مونږ نه کېل کارته تاسو مولي صاحب ته وړاندې کوم.
مهرباني بخیر راغلی. خیر اوسه. وعلیکم السلام.
تاسو د ډېر په زړه پورې درامه ده او د نشي توکو کرکیل یا دغه چې مو زړه کړی دا مو بېخي ښه کار کړی. ولې ځکه چې کاروبار کې بل قسم نفس دی، نشي کاروبار دی یا تجارت یا کرکیله ده چې دا مو ګټ کړی ده خلکو د عبرت لپاره دا د اسلام د نظره م ارام دی او بل مزد وینو په دا ټول افغانستان کښې دغه کې په هلمند کښې ده او په ګرد افغانستان کښې دومره نشه یان نشه کړلی په هلمند کښې ولې که څوک تاریخ کري د هغه زوی یا د هغه د دوی د کوچنیوالي سره دا زوی ولاړې کومک ورسره کوي ورسره اخته یې اخر دا زوی د ده زوی نشه یي کېږي که چېرې دی وغواړي دی وایي زما زوی نه نشه کېږي ته د بل زوی نشه یي کوې په دا کوکنار ستا زوی هم په اخر کښې ولاکه ولاړ شي چې نشه یي نشي زما خپله ځانه ځم
او همداسې ده وایي کار د ګل وکړه چې سیمه دې ګلزار شي. ډاکټر صاحب د اوریدونکي نظر یو بل اوریدونکي هم اخلو منتظر پاتې دی. مهرباني تاسو هم اړیکه زموږ سره وصل ده خبرې وکړئ.
سلام یوسف خان زدران صاحب.
وعلیکم السلام.
تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته او ستاسو درانه میلمه ته سلامونه وړاندې کوم.
ډېر خیر راغلی قاري صاحب پښتون ستړي مه شئ بخیر راغلی مننه چې موږ سره یې.
خیر محترم زدران صاحب ستاسو د میلمه د خبرو په تایید باندې باید زه ووایم تعالی په قرآن کښې فرمایلي ویحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث تعالی په خدای تعالی وموږ ته هغه حلال شان حلال او پاک شان او حرام کړي دي پر موږ باندې دا خبیثه شان او یوه خبره زه کول غواړم داسې یو شی دی چې د انسان تباه کوي او ټوله جامعه تباه کوي یوازې داسې نه ده چې انسان تباه کوي بلکې د هغه کورنۍ تباه کوي د هغه سره ټوله جامعه تباه کوي او زه د هغه علماو څخه یوه ګیله لرم چې دوی وایي په ردالمحتار کښې دا فتوا صادره ده. ردالمحتار کښې خو دا فتوا تشې راغلې ده چې تاسې په هغه وخت کښې
بله قاري صاحب اختلافي موارد شاید بحث ډېر اوږد کړي اوس په مجموع کښې مونږ په همدې غږیو چې نشه یي موادو استعمال څنګه دی شریعت له نهازه که چېرې کومه پوښتنه لري
په مجموع کښې خو دا دی چې د دې سرمنشه اصلا کتابو را وړي دي چې د دې سرمنشه چې دی دا تاجر چې دی د دې سرمنشې فساد دی تاجر دا رانه نیسي او دا په امریکو ته نقل نه کړي کروونکی نه کري نو ستاسو د میلمه مې دا پوښتنه ده چې آیا موږ علما په دې کښې رول لرو چې خلکو ته آګاهي ورکړه او دولت خپل مسؤلیت څومره ادا کړی دی
او زموږ د نن ورځې میلمه په دې باره کښې کافي زیات مطالعه لري چې د هغې تجارت څنګه دی همدا پوښتنه ورڅخه کوو. مهرباني ډاکټر صاحب که تاسو همدې موضوع ته را شئ.
دې کښې هېڅ شک نشته دی چې اول صنعاني رحمه الله تعالی په سبل السلام کښې فرمایي چې انه یحرم ما اسکر من ای شی وان لم یکن مشروبا کالحشیشه یعنی هغه وایي چې د نشه یي مواد چې دی مطلق اول خدا چې دی حرام دی ولو ویلی که هغه غیر د سکلو نه هم یعنی دغه چلم دی اوس نوي نومونه را وتي ور څوک ورته وایي چې دا د نعنا چلم دی او څوک وایي چې دا د سیب دی او دا د فلاني دی او د بستاني دی. یوه ژوندۍ تجربه به زه درته خپله ووایم اګر چې دا به څنګه ورونو ته ښکاره شي زه پخپله په یو مجلس کښې ناست وم دومره صفتونه خلکو کړل چې دا داسې دی او دا نیشه نه لري او دا دا نه لري او دا خدای شاهد دی ګوره زه خپله باید په خپله ګناه اعتراف وکړم چې د دې چلم چې ده ډېر صفتونه یې وکړل چې د نعنا دی یو دوه کشه ما وکړل د دې دوه کښو د خاطره زه د اسلام آباد انټرنیشنل شفایس هسپتال ته لاړم او د علاج د خاطره داسې ټوخي ونیولم نو یعنی خپله دغه ولې انسان خپل دا نفس تلف کړي ولې ورسره خیانت وکړي دا نفس خو امانت دی واوروره پیاسو کی خیانت کول ولی پی پیسی ورکے وقت ضائع کول پدی مجالسو کی دی خلقو سره کیناستل ولی وقت ضائع کے لکه مخکې ما چې حدیث شریف کې ورته اشاره وکړه چې دغه په ورځ د قیامت د انسان څخه د دغه شیانو پوښتنه کیږي د دې مال په سختۍ باندې په خوله تویدو باندې پیدا کې راځي په حشیشو باندې ورکې راځي په افیون باندې ورکې راځي په چرس باندې ورکې راځي په پوډرو باندې ورکې څومره په سختۍ باندې پیدا کې بیرته په دې مردار شي باندې ولی وزام اولادونو ته په یو جوړه جامې نه اخلي ولی ورته سیب نه راوړي ورک دی دا د شیب د سیب دغه چلم شي خپل سیب ولی ورته نه راوړي
طبیعي دی سالم عقل له منځه وړي چرونه خودلی
بهترین شي ته اشاره وکړه یو عرب بل عرب ته وویل چې تعال نشرب الخمر هغه ورته لا اشرب ما يشرب العقل ورته راځه چې لږ شراب وسکو هغه ورته زه هغه شی نس کم شی چې زما عقل سکي دغه هیڅ شک نشته انسان د عقل څخه خلاصوي وره د خلق مونږ وکتل وکتل چې کله نشه شوی ډیر با عزت خلق ډیر عجیب خلق ډیر با رسوخ خلق چې کله نشه کړی دا ماشومان د ماشومان حرکت دا غوینه خي د ماشومان حرکت دا غوینه خي ځکه چې دوی عقل د لاس اور کړی ورسته به په خیمانه کې کې لیکن افسوس دلته افسوس په در نخوري په خیمانی په در باندې نخوري را به شو د محترم مولوی سي پختنی ته چې د دې
تجارت
تجارت چ څوکي د کې د علماو اختلاف دي بعض علماوي چې هغه کې زمنګ د احناف علما هم موجود دي او د نور مذاهب بعض علما هم موجود دي چې هر څوک د نشي تجارت کوي او د دې کاروبار کوي وی ویل چې هغه چې دی بالکل په دغه باندې په فاسق باندې دغه کړی دي او ویل فکر ته توبه او کتوبه نه ونه باسي نو دا به همداسې په فسق باندې مړ شي په فسق باندې به مړ شي او علتونه دا کړی ځکه ویل چې اول دا چې د کاروبار د مخدراتو د نشئی داسې مثال لري لکه خپل سکل د دې موادو چې سکل حرام دي لکه څنګه چې مخکې مو اشاره ورته وکړه همداسې کاروبار حرام دی ځکه دا یو نه زمینه سازي کوي د نورو دپاره یعنی د هر نفس د هر هغه سالم صحت به تینه پوښتنه کیږي چې دا ورته سبب د ناسلامیتیا شوی دی چې دا ورته سبب د سکولو شوی دی د تعتی شوی دی د دنه په ورځ د قیامت پوښتنه کیږي که چیرته د دغه شي کاروبار تا نه کو دغه فلان سړی به اوس مثلا نشئی نه و دا به پوډری نه و دا به چرسی نه و دا به شراب خور نه و نو لهذا علما په دې کې ډیر سخت کړو دوهم یې چې دا یو خبيث کسب دی وی ویل چې د کاروبار د نشئی موادو یو خبيث عمل دی ځکه چې د خلکو په منځ کې فساد عامي او الله تعالی سبحانه وتعالى فرمای انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا اولنيس ساد مفسدين د پاره چې مړشي اولنيس زيد مفسدين د پاره د اقل چې ان يقتل او يسلب كثير تقتل کول نه شي واسطه بازي ډیر زیات دي او غرب او شرق در نه خفکیږي چې زمونږ په قانون کې قتل نشته دی نو باید دوی وغوهل شي وټکول شي او سلب شي وټړل شي
یو بل اردن کې اخلو ډاکټر صاحب د فرات څخه زمونږ سره اردن کې اړیکه نیولې مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام ډیر بخیر راغلی د خبرونه وخت کم دی مهرباني
ما پښتنه دا مولوی صاحب صدر به چې دی وایي نشي ته چې انا د تاریخ چا سي دا نو شي دا څه څنګه شخص کوي دا شراب د ټول ناروا او رسد شراب او عرق دا ولې نه بندیږي د افغانستان اسلامي کشور دی دا کشور ته تر دې د دولت پر دغه مخنیوي هم کیږي
او میره بني یو بل اردن کې هم اخلو پښتنه تاسو واخسته یو بل اردن کې هم اخلو
بله سلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو اړیکه زموږ سره وصل ده مهرباني لګزر
محمد یوسف په ولایت پروان کې تاسو سره اړیکه نیولې ده
په خیر راغله یوسف خان له پروانه مهرباني
د زما شخصي نظر دغه چې د دولت باید اقدام وکړي ضروري اقدام وکړي د فنچ چرسو باندې پابندي ولګي شراب آزاد خرڅي په دکان کې په بازار کې باید ډیر سزا په اوټا کې چا سره شراب گیسي چا سره چاس گیسي تاریخ گیسي ټول باید یو سزا ولګي د فنچ شراب بازار خرڅي او چرسو باندې دونه پابندي
او ټول ته په یو سترګو کتل شي خیر استاد نظر او مهرباني
دغه هیڅ شک نشته چې زمون په وطن کې مشکل شي چې څوک په خپل په یو کم شي معامل باندې گرفتاري وي باید فلاني سره دا کار وشي یو سړی جنگ کوي هغه وی اول قاتل دی ونیول شي ولکه ته جنگ ولیکه ته خپل جنگ دا جنگ جواز لري دغه د چرس سکل جواز لري وڅوک وي چې نه د شراب او کاروبار دی بند نشي په دې وطن کې ټول مطالبه انده ده مو خامیشه منګه ته دغه مخالفتونه دغه شینه دغه یعنی دا سبب د فساد او د جنگ او جدال په دی وطن کې یو داده چې دلته اسلامي احکام نه تطبیقیږي. اسلامي دولت دی، اسلامي ملک دی، خلق مسلمانان دي، لیکن احکام الهی پکې نه تطبیقیږي. یو سبب د جنگ او جدال او د مشکلاتو تقریبا داده چې طالبان دا ادعا کوي چې ورو دغه احکام شریع احکام دي تطبیق شي، موږ مشکل د دولت سره مثلا نه لرو. نو لهذا د دې جواز څوک چاته نه پیدا کوي چې فلانه شی کبند نشي زب دغه کوم ابدا. دا حیله په کار نه ده. مونږ خو یو رسول علیه السلام فرمایي چې الخمر ام الخبائث، شراب چې دي دا د ټولو خبیثونو مور ده. په دې کې هیڅ شک نشته دی، دې کې هیڅ شک نشته دی. مونږ وایو چې ټول دي بند شي. زه ډېر زیات خوشحاله وم ډاکټر صاحب فیروز الدین فیروز ته چې کله وزیر صاحب د صحت عامې دی چې دا دغه شروع کړ چې پوډرین راټولول یو ځای کې ورته ډېر بهترین اقدام، ډېر زیات ورته خوشحاله شوم. دغه زمونږ اولادونه دي، دغه زمونږ ورونه دي، دغه ښځې په دې باندې په دې مصیبت باندې
ټینګار کېږي. دا ډېر اسانه پیدا کېږي که نه په ښار کې،
په ښار کې پیدا
سیمو کې، لرو پرتو سیمو کې.
او شروع ګوره هېڅکله اول یعنی غټه شروع نه، غټ شي نه څوک شروع نه کوي. ابتدا نه شروع کې دا فساد اداري چي دی، دا ول د لکونو ډالر نه څوک شروع نه کوي.
ډېر زیات بحث پاتې دی، لا خبرې خوږې دي، معلومات کافي زیات باید اوریدونکو ته ورکړي. خو د خبرونې وخت پای ته رسیږي. ډېره زیاته مهرباني، حتما راتلونکو خبرونو کې ستاسو څخه بیا مرسته غواړو. نو دا خبرونه دلته